السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ساسو هر کلی کوم قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې د مایکروفون ستاسو خبرونه خبريږي زبا بیا هم د خبرونې د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره يم خو لمړی په مکری خبرونو ته د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي چې له پاکستان سره د اوربند په سند کې هیڅ راز پټه موافقه نشته. دفاع وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د اسلامي امارت د ملي دفاع د وزیر په مطبوعاتي کنفرانس کې مکمل وضاحت راغلی دی او له هغه وضاحت څخه علاوه نور څه نشته. د بیان له مخې په توافق کې په تمامه معنا اوربند یو بل ته متقابل درناوی، د یو بل پر امنیتي ځواکونو، ملکي وګړو او تاسیساتو حملې نه کول، د خبرو له لارې د ټولو مسایلو حل او یو پر بل د حملو د نه ملاتړ یادونه شوي او پر دې سربیره که څوک نور څه یادوي هغه حقیقت نه لري. دا څرګندونې وروسته د هغې کېږي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف روانه اونۍ کې په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند د موافقې جزئیات پټ دي. هغه ویل لاسلیک شوې موافقه له هغه څه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي دي خو دا یې نه افشا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غیر رسمي لیدنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د پراختیا د لارو چارو په اړه بحث وشو. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. زلمی خلیلزاد په تیره وږې میاشت کې هم د یوه امریکایي پلاوي په ترکیب کې کابل ته تللی و. په افغانستان کې د بندیوانو امریکایي وګړو خلاصون هغه مهال د دوی د بحثونو د اجنډا په سر کې و. د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې د سید اسحاق ګیلانی په نوم ښارګوټی ضبط کړ. د عدلیې وزارت نن وویل د غصب شویو ځمکو د څېړلو ځانګړې محکمې د ښارګوټی عمارتي یا دولتي ملکیت تثبیت کړی دی. ویل کېږي چې دا پریکړه د اسنادو او مدارکو د ملکیت د دفترونو د دقیقې څېړنې د مسؤولو چارواکو د معلوماتو او د دې ثبوت له نه وړاندې کولو وروسته وشوه چې ځمکه له حکومت څخه اخیستل شوې ده. د سید اسحاق ګیلانی ښارګوټی د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې پروت دی چې مساحت یې څه باندې 15,000 جریبه ده. د عدلیې وزارت په یو بیان کې ویلي دي هغه خلک چې په ښارګوټي کې ځمکه اخیستې ده باید له پلورونکو سره اړیکه ونیسي. د ښارګوټي مالکینو تر اوسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو یوه اړونده محکمه نن د هغو ادارو پر وړاندې د اسرایلو د مکلفیتونو په اړه پریکړه کوي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو دې جګړه ځپلې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. په حق کې د عدالت د نړیوالې محکمې ICJ له قاضیانو مشورتي نظر غوښتل شوی دی څو په غزه کې د مرستو رسولو د اسانتیا لپاره د اسرایلو مسؤلیت واضح کړي. ګورو ملتونو له ICJ غوښتي دي چې سمدستي د فلسطینیانو د بقا لپاره د اړینو بیړنیو اړتیاو د برابرولو او اسانتیا د یقیني کولو په ګډون د اسرایلو مسؤلیتونه د یو اشغالګر ځواک په توګه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو پر وړاندې روښانه کړي. د ICJ دا مشورتي نظر به اجرایي بڼه ونه لري خو د محکمې په باور د قانوني او د اخلاقي اعتبار له پلوه دروند وزن لري. د 2023 کال په جولای میاشت کې د عدالت نړیوالې محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی و چې پکې ویل شوی و په فلسطیني سیمو کې د اسرایلو اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژر پای ته ورسیږي. او د پاریس له لوور موزیم څخه د سرو زرو د ګاڼو تر غلا وروسته دا موزیم یو ځل بیا د خلکو پر مخ پرانستل شو. درې ورځې مخکې د دې موزیم اتل لرغوني آثار له هغې ډلې د فرانسې د پخوانیو ملکو اړوند تاجونه او غړکۍ د اوو دقیقو په ترڅ کې غلا شوې. پولیس ګمان کوي چې دا به د یوې تنظیم شوې جنایي ډلې کار وي. د اټکل له مخې د دې ګاڼو ټوله بیه شاوخوا $1.2 میلیون ته رسیږي. د اپولو په نوم د لوور موزیم ګالري چې دا غلا ترې شوې تر اوسه هم بنده ده. د غلا دې پیښې په فرانسه کې د موزیمونو د امنیتي کمزورۍ اړوند بحثونه پرولی دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بلاوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم، میکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلاست. قدر منوریدونکو، پر افغانستان د پاکستان د پوځي الوتکو له حملو او په جواب کې له پاکستانی ځواکونو سره د طالبانو تر نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې وتړل شوې او د جوران کرښې په اوږدو کې په ټولو دروازو کې سوداګریز ټرکونه ولاړ پاتې دي. ډیری خلک چې د خپلو ناروغانو د علاج لپاره له دې لارو تګ راتګ کوي او همداراز سوداګر شکایت کوي چې د لارو بندېدو زیانمن کړي دي. په عین حال کې هغه خلک چې بې وزلي دي او د شیانو د اخیستو توان یې له پخوا کمزوری و شکایت کوي چې له دې پیښې سره د هیواد په ټولو بازارونو کې د توکو بیې لوړې شوې دي. د نن په مایکروفون ستاسو خپرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. د خپرونې میلمانه دي د اقتصادي چارو شنونکی وحیدالله غازی خیل، د اقتصادي چارو بل متخصص نواب امیرزای او همداراز ځوان فعال عبدالله ګران. که تاسو هم غواړئ چې خپل ستونزې له اوریدونکو سره شریک کړئ او غږ مو په خبرونه کې وي، نو د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420003001. شمیره تکراروم 00420023001. قدر من اوریدونکو، مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، تاسو د دې ستونزو په اړه د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور اوریدو ته راګرځوم.
یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول هغه ناروغان چې غواړي پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي او سوداګر او د سوداګریزو موټرو چلوونکي له طالبانو پاکستاني حکومت نه غوښتنه کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سمدستي اوربند له هوکړې وروسته د لومړي ګام په توګه ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیزي. دوی وایي له تیرو نږدې لسو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوي چې له امله یې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د کندوز ولایت کې اوسېدونکي چې ناروغ دی، ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې د تورخم پولې ته نږدې د یو خپلوان په کور کې د کرښې بلې غاړې ته اوښتو او د دروازې د خلاصېدو په انتظار دی.
پاکستان کې اپریشن کړی او ډاکټران راته ویلي چې یو 15 ورځې پس به بیا راځي. 15 ورځې مې چې پوره شو او را روان شوم، به دلته دروازه بنده شوله. بس اوس فلحال په تورخم کې پراته یو پلوم نشو تلی. تورخم کې مریضان پراته دي، چا ځایونه نشته، لرو لرو ځایونه راغلي دي او خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
بلخوا په سوداګریزو توکو بار د یو شمېر موټرو چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې کرښې ته نږدې له هر ډول اسانتیاو پرته د دروازې د خلاصېدو په تمه دي. موټر چلوونکی بصیر چې په غلام خان دروازه کې د لارې د خلاصون په تمه دی وایي
دا 15 شپږ شپې کېږي هلته وړالي ډوډۍ ځای لکه نسته، مطلب لغې لغې ځي ته واپسي 15 کیلومتره 10 کیلومتره او داسې ځای نسته، منځه ځای نسته، دغلته ډېره زیاتو ستونزو سره مخ دي.
افغان سوداګر هم وایي چې د لارو د تړل کېدلو له امله دوی ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د بشر خان په نوم یو افغان سوداګر چې له پاکستانه صادرات او واردات کوي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سره چې کوم زمونږ فریش فروټ تازه میوي هغه ټولې بیرته واپس شولې، څو جلال آباد ښار ته لاړې، څو لغمان ته، څو بیرته لاړې سرورونو ته چې کوم ځای کې زمون سر ساتخانی وي د مال ساتلو زینو او لګن چې ډېر ځانونه خو خاص کر ډېر ځان د افغانستان دهقان بزګر ته واوخته، ولې چې دغه زمونږ د سیزن ټیم د زمونږ د تازه میوو سبزیانو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د دروازو له تړلو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ مالي زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاګ غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې دروازې لا هم تړلې دي خو د دواړو لور یو د سوداګرۍ خونو ترمنځ خبرې روانې دي.
هغه مالونه چې خرابېدل په دې 2 ورځو کې موږ هغه بېرته راوګرځول او بل اعلان کړل او تقریبا 500 میلیونه افغانۍ افغانانو ته ضرر ورسېد. علاوه د دې نه نرخونه راښکته شو، انګور، بادرنګ، رومي، مڼې چې موږ لېږلې هغه ټول په بازار کې 95% راټیټ شو.
موړی نږدې 15 ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې اړه یې په کابل کې د پاکستان د سفارت له مسؤلینو سره کتلي او دواړه لوري د دروازې د خلاصېدو ملاتړ کوي، خو په خبره یې دا مسله د اقتصاد وزارتونو پورې اړه نه لري بلکې د امنیتي او سرحدي ادارو پورې اړه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډورن کرخي په اوږدو کې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د انګور اډې غلام خان او خرلاسي په نوم ټولې لارې د اکتوبر په 11مه تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. خو له نږدې لس ورځو تاوتریخوالي وروسته پرون شنبه د اکتوبر 13مه په دوحه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو په پایله کې چې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب ترسره شوې د سمدستي اوربند هوکړه وشوه. د دواړو لوریو ترمنځ دا نښتې او تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان په هوایي حریم په نقص تورن کړ او ویل چې دغه هیواد په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې. لدی وروسته د اکتوبر په 11مه طالبانو اعلان وکړ چې د ډورن کرښې په اوږدو کې په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر پاکستاني ځواکونو پراخه انتقامي بریدونه کړي. په دې نښتو کې چې په وخبي ډول څو ورځې دوام وکړو، دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شول. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم او سپین بولدک هره ورځ سلګونه کسان په ځانګړي ډول ناروغان، افغان کډوال او سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د یادونه وړ ده چې د دواړو لورو ترمنځ له دې وړاندې هم د بېلابېلو دلایلو په انګلیډ ډول په کرخه د نښتو له امله لارې تړل شوې چې له امله مسافر او سوداګرو ته ستونزې پیښې شوې دي.
له پاکستان سره د افغانستان د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اوریده. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو. زموږ میلمانه د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل، د اقتصادي چارو متخصص نواب امیرزای او ځوان فعال عبد الله ګران درې وړه په اړیکه سره دي. خبرې له غازی خیل صاحب سره پیلو. غازی خیل صاحب، ستاسو په نظر د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو او د دروازو تړل کېدو د افغانستان اقتصاد ته ډېر تاوان اړولی که د پاکستان؟
سلامونه، ډېره زیاته مننه له دعوت نه. نه، افغانستان خو ګوري په پاکستان باندې ډېر متکي دی، نسبت پاکستان چې په افغانستان ډېر متکي اوسېږي دومره نه دی، ځکه د افغانستان ډېر شیان چې دي هغه له پاکستان نه روان دي. حتی د نورو هیوادونو نه لکه چین نه یا هند نه یا د نورو هیوادونو نه چې کوم سامان راځي افغانستان ته، هغه هم د پاکستان د لارې، ځکه افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی، اوبو ته لاره نه لري او موږ د پاکستان نه ګټه اخلو. د پاکستان له لارې صادرات واردات کوو، دا د نورو دنیا سره. بله مسله دا ده چې زموږ تجارت چې د پاکستان سره دی هغه ډېر عنعنوي پخوانی دودیز تجارت دی، یعنې د عصري موټرو دا شیان ورته نه دي په کار. بس کابل نه چې دا میوه بار شي پېښور ته رسېږي په یو ورځ کې، خرابېږي نه او مصارف یې ډېر کم دي، د هغه ځای نه هم همدغه شي. نو کله نه چې دا لارې بندې شوي دي، افغان سوداګرو ته یې بېحده زیات زیان رسولی دی. او دلته په کور دننه چې کوم مواد به یا توکي به ورځني یا درمل یا سیمنټ یا صنعتي دغه کې چې کوم شی لګېږي خام مواد په فابریکو کې، هغه به له پاکستان نه راتله یا به د پاکستان د لارې راتله، ځکه په ایران باندې خو بندیزونه دي. زمونږ د فابریکو هغه دغه چې دي وسایل هغه د ایران لارې نه راځي، هغه د پاکستان د لارې راځي. نو هغه متاسفانه چې ټول صنعتکار، سوداګر، عام خلک، یعنی ټول متاثره کړي دي متاسفانه. نو موږ ته زیان زیات دی نسبت پاکستان ته. دلته اوس دا د انارو د سبزیو وخت دی، مګر هلته لارې بندې دي او په کور دننه دا ټول شی دومره خو تقاضا دلته نشته دی او دومره دی، خو دا باید صادر شي. ولې متاسفانه چې لارې بندې دي او دلته دا خو یا خصوصا شو یا په ډېره کمه بیه باندې کېږي. نو نتیجه کې ویلی شو چې افغانستان ډېر متاثره دی نسبت پاکستان ته.
مننه غازی خیل صاحب. امیرزای صاحب، پاکستان هم داسې موارد د وارداتو له افغانستان نه لري چې هم دغومره اهمیت ورته ولري، لکه غازی خیل صاحب چې وایي د پاکستان نه راتلونکي توکي یا واردات د افغانستان لپاره حیاتي اهمیت لري. امیرزا صاحب غاوری، ها فکر کوم چې موږ تاسو غاورو. امیرزا صاحب، زما سوال مو کا اوریدلی؟ ها سوال مو واوریده، مهرباني وکي. امیرزا صاحب، تاسو غاګ موږ اورو که تاسو خبرې وکي؟ ها فکر کوم چې امیر صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. ولی همدا سوال بیرته له تاسو ته راځم. غازی خیل صاحب، که همدا سوال تاسو ځواب کوي، پاکستان له افغانستان نه داسې
حیاتی توکی واردوی چې هغه دغه د اقتصاد لپاره او د صنایعو لپاره همغومره مهم وي لکه د پاکستان توکی چې د افغانستان لپاره دی؟
هغوی خو داسې توکي له افغانستان نه نه واردوي چې هغه د اقتصاد باندې ډېر تاثیر ولري. بالخصوص که تاسې د افغانستان او د پاکستان تجارت وګورئ، زمونږ ډېر تجارت چې د هغه د خیبر پښتونخوا سره دی او د کابل او د خیبر پښتونخوا دی. بل دوی د مرکزي آسیا نه چې څه به راوړل کنه، خو ډېر کم شیان وو، پنبه وه یا به سیمنټ د دې ځای نه انتقال هغه واردول دوی هغه ته مرکزي آسیا ته. نو داسې کوم خاص شی نشته یا درمل دغه داسې د افغانستان نه دوی داسې خاص شی نه واردول چې په هغې باندې د دوی اقتصاد ته زیان ورسېږي یا د دوی پرې ډېر هغه شي. خو دغه تازه میوه وه، سبزي وه، دغه شیان وو. دا سبزي به هم زمونږ هلته تلله، بیا به هغوی سړي خونې لرلې، هلته به یې ساتله او بېرته به یې چې بېرته وخت خلاص شو، ځکه موسمونه د کابل او د پېښور فرق لري، بېرته به بیا افغانستان ته دوی دغه سبزي او دا شیان صادرول. نو پاکستان داسې کوم شی له افغانستان نه یعنې نه دغه کوي چې سړی پرې دغه وکړي چې د دوی اقتصاد به ډېر زیانمن شي. ولې د خیبر پښتونخوا د خلکو اقتصاد او دغه کاروبار ورسره ډېر خراب شوی دی؟ ولې دومره نه دی چې څومره زمونږ ورسره خراب شوی دی، څومره چې موږ متضرر شوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو نه غازی خیل صاحب. زما همکار طاهر روخان هڅه کوي چې له میرزی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته فعاله کړي. خو ګران صاحب عبدالله ګران، که تاسو لطفا راته ووایاست، تاسو خو ګرځئ له خلکو سره په تماس کې یاست، د پاکستان سره د ترانزیتي لارو بندېدو څومره عام خلک دې خواته یعنی د افغانستان په خاوره کې زیانمن کړي دي؟
ډېره مننه لومړی کتا کل صاحب تاسو ته او ستاسو میلما ته او تر څنګ میرزا صاحب ته ناشن ټول اورېدونکو ته سلامونه، مینه او درنښت وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
واقعا موږ له بېلابېلو ځوانانو سره لیدنې کتنې لرو او د اړوند دا چې په اقتصادي وضعیت کې تر په اوس مهال کې په افغانستان کې د دې دندو نشتون یو د دې لامل شوی دی چې خلکو شخصي کاروبارونو یا د سبزیو کرلو یا د میوو کرلو ته مخه کړې ده. نو دا چې د تیرو څو نویو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمن د لارې تړل شوې ده، ګڼ زیانونه یې هغه باغوانانو ته او هغه ځوانانو ته چې په دغه برخه کې مصروف و، د سبزی په برخه کې یا د میوو په برخه کې، هغوی ته وخت لري، ځکه د دوی هغه کوم شیان چې وو چې پاکستان ته به صادرېدل، متاسفانه پخوا موږ هوایي دلیزونه لرل چې نورو هېوادونو ته به هم تلل، خو اوس هغه هم نشته. نو په ډېره لوړه کچه دوی ته د زیان رسېدلی دی. که یو د مثال په توګه ووایم، مڼې چې دي د افغانستان مڼې، هغه به پاکستان ته تللې، د سوم بندر چې په کوس کې دی یا د غلام خان بندر له لارې، خو اوس هغه هم نشته. او بله دا چې په دې لارو کې چې کوم دوکانونه وو یا کوم کاروبارونه وو چې د همدې لپاره وو چې د ډېروارانو او هغه څوک چې د غلام خان بندر له لارې تګ راتګ کول، هغې څخه به یې پیسې ګټلې، د هغوی کاروبار هم په ټپه ورسره ولاړ دی. او ځوانان عموما ډېر داسې ناهیلې برېښېدل. خو موږ چې د خوست ولایت مقام لویان سره خبرې وکړې، هغوی ویل چې خبرې روانې دي او ډېر ژر به د لارې د ترانسپورت او د تر څنګ د کاروبارونو لپاره پرانستل شي. خو په اوس کې د مڼو بازار یا د نورې میوې چې پاکستان ته بتلې، مثلا د مڼو یو مان په 500 افغانۍ اوس خرڅېږي، چې دا ډېر ظلم دی، ځکه پوره کال په دغه برخه کې د ځوانانو له لورې یا د باغوانانو له لورې خواري شوې ده. او دا چې اوس د دوی هغه باغونه یا تازه میوې یا سبزیجات خرابېږي، نو طبعا ځوانانو ته به په اقتصادي لحاظ باندې زیان ورسېږي، ځکه زموږ اکثره په خوست کې یا په افغانستان کې د کورنۍ چې د اقتصادي وضعیت بد ده، او اکثره خلک خپل کورنۍ اقتصادونه د همدې میوو څخه او سبزیجاتو څخه پوره کوي. نو طبعا کورنۍ ته یې ډېر زیان اړولی دی، او که دغه لاره زر تر زره خلاصه نه شي، ښایي زیان یې لیدی هم زیات شي.
مننه. تاسو خو په خوست کې ژوند کوئ ګران صاحب، هلته د اوس سمدستي چې لارې بندې شوي دي له څو ورځو راهیسې، تاسو په نرخونو کې کوم لوی توپیر وینئ؟
دا چې وړاندې مې یادوري وکولی یو شمېر داسې شیانو لکه اوړه یا غوړي یا داسې نور، فکر کوم اوس دا د ایران له لارې راځي، په دغو کې کوم داسې بدلون نه دی رامنځته شوی، بیې نه دي ورسره لوړې شوي. او بله دا چې دلته تقریبا نن په خوست ولایت کې د احتکار د کمیسیون له لوري شل دوکانونه د همدې له سببه وتړل شول چې دوی په لوړه بایه باندې یا قیمتونه یې لوړ کړي وو. تر اوسه داسې خاص اغېز نه دی کړی، خو که دغه پروسه اوږدېږي نو طبعاً په نرخونو به اغېز کوي، ځکه لکه وړاندې چې ستاسې میلمه یادوري وکوله چې سره د کراچۍ بندر له لارې کېږي ډېر شیان موږ لاغه واردوو. نو فلحال د میوه او سبزیجاتو په بیو کې کمښت راغلی، ځکه هغه سوداګر یا باغوانان او یا هغه څوک چې سبزیجات او یا میوې کري مجبور دي چې په ډېره کمه بیه په نشته بیه هغه وپلوري. خو په نورو شیانو کې قیمتونه تر اوسه داسې نه دي لوړ شوي، ځکه وخت نا وخت دلته یو کمیسیون د نرخونو کنټرول لپاره شته چې د ولایت مقام د تر څنګ د ښاروالۍ او د یو شمېر نورو ادارو کارمندان په هغې کې کار کوي او وخت نا وخت په بازار کې ګرځي، ځکه تر اوسه هغه کوم شیان چې وارد شوي وو هغه په کمېدو دي، خو کم شوي نه دي. تر اوسه نرخونه نه دي ورسره لوړ شوي، یوازې د دې میوه او سبزیجاتو په برخه کې هغه دا ده چې په ډېر ناچیزه نرخ باندې هغه خلک خرڅوي، ځکه هلته خرابېږي.
مننه. ځینو کسانو چې په فیسبوک باندې د ازادۍ راډیو کې په دې موضوع باندې تبصرې کړې دي، یو اوریدونکي الهام ګربز لیکلي چې الحمدلله په افغانستان کې بیخي هر شی ارزانه دي او موږ اړتیا نه لرو. بل اوریدونکي نومان صاحبزاده په جواب کې ورته لیکلي چې د تیلو، ګازو او اولیه خوراکي توکو له بایو خبرې که هسې له ځانه خبرې کوي، د هغه ته په جواب کې لیکلي دي. نورو اوریدونکو هم ځینې تبصرې کړې دي. یو اوریدونکي لیکلي چې مفضل الکوزای دا لیکي چې هر څه ارزانه شوي دي. افغان صاحب بل اوریدونکي د هغه لیکلي دي چې په پښتونخوا کې په کوټه کې یو کیلو رومیان په 4500 روپیو باندې خرڅیږي. خلیل حافظ لیکلي زما نظر دا دی چې زموږ ملي تاجران باید د بل ملک سره تجارت شروع کی پر پاکستان سربیره. او دا اوریدونکو داسې غوښتنه لري. نور پیغامونه هم لرو، خو اوس ورځو یو اوریدونکی راخلو چې ګورو دوی څه وایي، له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو الحمد تعالی په هلمند ولایت څخه.
سلامونه تل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، زمونږ دایمي همکار یې تاسو، مننه کوو. مهرباني وکړئ تبصره لری سوال لری له کارپوهانو نه.
خدای دې خوشاله کړي. سلام تاسو مهمنو ته وایم، تکل صاحب محترم ډیر شایسته خبره وکړه. احمد تکل صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې مرداس تاثیرات مبل بلی چې مثلا ډیر شام پورته سوی نرخونه لورسوی، خو لکه مخکې خبرونه کې چې ما ویلې دي دغه مشفون بچ پاکستان ته روان وي چې نرخونه برابر و دغه نرخونه را لویدلې دي، او پاتې سو لکه ملمنو چې اشاره ورته وکړه تکل صاحب محترم دغه میوه لکه مثلا انار ټول دغه نرخونه چې ډیر ښکته سوی دي، یعنی په خو دلته ډیر قیمته، او مثلا یو من دغه به د ازمر په منځ کې انار پاتې افغاني فصل افغاني باندې یعنی د کندهاري من د خې دی وس په دې شغانی په تلوي شغانی باندې ارزانه سوي دي. خو تکل صاحب محترم دغه د لارې بندي دنګ چې د پر پاکستان باندې ډیر اغیز نه کوي، ځکه ته ما خپل وخت تیر کړی. تکل صاحب د خپل سترګو لیدلې حال در توام، کما چې په دروازه باندې سول مثلا د دې د سیبان وخت بسو، یا به مثلا رومیان د دې در رسیدلی و، یا به انګور و، یا به دغه کیلا وي دا شان و. هلته چې په محترم دغه سول تکل صاحب محترم دغه تجارانو حکومت په ګاډه سره داسې پاپریکي جوړ کړی چې مثلا کلاوی به خرابېدل، دوی بلته نور شان ځینې جوړول، مثلا جسان بیزنه جوړول، دغه څه کله سیبان خرابېدل، دغه څه بیجسان جوړول، کبرومیان خرابېدل، تکل صاحب دغه څه بیروب جوړوي. نو کزمیر د افغانستان خواته تکل صاحب محترم مرده شي پاپریکې نه لرو، کزمیر تجارانه ولاړ چې دغه څه کارخونه جوړې کې، داسې پاپریکې جوړې کې چې مثلا انګور خرابېږي، انار خرابېږي، دوی بوتلانه دا شان ځینې جوړې کې. زه خدا پاک ته موینم چې دونه ځان به د ازمیر سوداګر نه ویني. تکل صاحب
ډېر زیات مننه. پښتنه لری
قربان سمه، بس پښتنه مې دغه ده چې د ازمیر تجاران ورونه مثلا پیسې نه لري، د ملمنو سره ما دا پښتنه ده چې د ازمیر د تجارانو پیسې کمې دي، که مثلا داسې امکانات نشته چې داسې لکه په پاکستان چې داسې خونې جوړې شوي، مثلا سړی خونې دغه چې د تازه میوه په شي ساتل کېږي، د ازمیر تجاران پیسې نه لري، که مثلا دغه چې دغه نه لري. تکل صاحب محترم داسې امکانات کم دي، یا په ډېرو پیسو ډېر لګښت باندې دوی ولې داسې پرېکړه نه کوي، لکه مثلا پاکستان کې چې دغه اکثر تجارانو داسې شان جوړ کړي دي.
ډېره زیاته مننه تل صاحب له تاسو نه. غازی خیل صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه جواب لرئ؟ پښتنه کوي چې ولې افغان سوداګر نشي کولای هغه څه لکه په پاکستان کې چې د سوداګرو د میوو او حاصلاتو زراعتي حاصلاتو د ساتنې لپاره چې سړی خونی لري تقریبا د هر فصل لپاره په هر ځای د هیواد کې، ولې په افغانستان کې نشته؟ غازی خیل صاحب ستاسو اړیکه شته که قطع شوې ده؟ خا فکر کوم چې له غازی خیل صاحب سره زموږ اړیکه پرې ده. زما همکار طاهر روحان هڅه کوي چې بیرته دا اړیکه ورسره فعاله کړي، ولې په هر صورت ګران صاحب راسره دی. ګران صاحب، د دې اوریدونکي د سوال په باب ستاسو نظر څه دی؟ ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره اقدامات لمخ کې نه کیږي، ولې په افغانستان کې نه کیږي؟
دلته تکل صاحب واقعا د اوریدونکو خې موضوع ته اشاره وکړله. دا لکه وړاندې چې دای دوري وکوله که زموږ تجاران د لپاره سړی خونی او یاده سیخ چلونه درلودای چې دوی کولای شوای تازه میوه او د ترڅنګ سبزیجات په غی کې وساتي، کله چې لاس خلاصېږي بیرته بیا صادرات که پاکستان ته وي که نورو هېوادونو ته وي ترسره کړي. خو دلته چې موږ له تجارانو سره یو خبرې کړې دي چې ولې دغه خونی نه جوړېږي، د دوی یو دلیل دا وي چې دلته موږ برېښنا ته لاسرسی نه لرو. هغه ډېره برېښنا ته اړتیا لري او که موږ دغه ډول خونی دغه سبزیجاتو ته او یا نورو شیانو ته جوړوو نو بیا موږ ته په ډېر لوړ قیمت تمامېږي. که موږ نورو هېوادونو ته صادرو ښه یا هغوی دې ته زړه ښه نه کړي چې زموږ د میوو یا سبزیجاتو په برخه کې له موږ نه خرڅلاو وکړي او یا دوی هغه غوښتنه وکړي چې دغه برخه کې موږ تاسو ته اړتیا لرو، نو یو لامل یې دا دی چې دلته د تزمینه سازینه ده شوی چې دلته د برېښنا په برخه کې ستونزه ده او بل د دای په برخه کې ستونزه ده، ځکه اکثر داسې ځایونه دي چې هغې ته برېښنا نشته، یوازې برېښنا تر ښارونو محدوده ده. په دې وروستیو کې ځکه د خوست یا دورې وکمه یو شمېر سیمو ته برېښنا ورکول شوې ده، خو بیا هم په هغه کچه نه ده چې له دې څخه د کارخونې فعالې شي او یا د دا ډول یخچلونه جوړ شي چې تجاران وکولی شي په هغې کې تازه میوه یا هم سبزیجات وساتلی شي. یو لامل یې ښایي دا وي، او بل دا چې د افغانستان او پاکستان یا د نورو هېوادونو د اړیکې مثلا که ډېر وخت په یخچلونو کې یا په دغه ځایونو کې هم دغه شیان پاتې کېږي، ښایي له خرابتیا سره مخ شي، ځکه پاتې معلومات نه کېږي یا پته نه لګېږي چې تر څو کومه وخته به دغه لارې بندې وي یا په کوم وخت کې بندېږي. یو لامل یې کېدای شي دا هم وي، او لکه وړاندې چې یادورې وشوله چې پاکستان باندې د دوی اقتصادي وضعیت باندې تاثیر نه لري، هغوی دغه ډول خونی لري، د دوی تجارانو جوړې کړې دي، کله چې له افغانستان سره د دوی لاره بندېږي او یا په افغانستان کې د تازه او یا سبزیجاتو وخت تېرېږي، بیرته هغه شیان چې موږ دوی ته په ډېر ارزان قیمت باندې ورکړي او په دوه قیمت باندې افغانستان ته واردېږي، نو له تجارانو مو هیله را ده چې دې ته یوه حل لاره پیدا کړي تر څو هم د باغوانانو هغه خوارې هم آباد شوي نه وي او د سبزیجاتو په برخه کې څوک کار کوي د هغوی خوارې هم آباد شوي نه وي. که دوی ترې واخلي او دغه ډول سړې خونې ورته جوړې شي، زما په فکر دا به ډېرې مؤثرې وي. خو دلته یو لړ ستونزې شته چې هغې ته ښایي د تجارانو هم پام وي چې دا د دوی لپاره په ډېر لوړ قیمت باندې تمامېږي، که دوی یو هېواد ته صادروي نو کېدای شي په هغه بیه بیا صادر نه کړلی شي. یو لامل یې ښایي دا وي.
مننه ګران صاحب. په خوست کې مونږ ډېر لوی سوداګر تاجران لرو او خوست اوس تقریبا د پانګونو یو لوی مرکز دی. که مثلا په خوست کې زمونږ سوداګر ونشي کولای چې دا سړی خونی جوړ کړي او تیار غلام خان بندر هم هلته شته، له دې لارې نه پاکستان ته ډېر وخت افغانستان صادرات ځي، نو بیا به په کوم بله سیمه کې جوړېدای شي داسې یو سړی خونی یا یو تجارتي مرکز چې هلته دغه د ټول هیواد د صادراتو لکه یو مرکز یو هب غوندې وي او له دې ځایه د افغانستان حاصلات پاکستان ته صادر شي؟ یو ځای کېدای شي چې تورخم وي، بل ځای کېدای شي چې غلام خان وي په خوست کې، کېدای شي که نه خوست؟ خو فکر کوم زیات ظرفیتونه شته.
ولی نه پوهېږم. دلته یوه ستونزه دا ده چې د افغانستان حالات څخه ښایي تجاران د پانګونې هغه زړه ښه نه کړي چې د افغانستان حالات هغه ډول جوړ نه دي. او بل د برېښنا دورې مې وکړه خوست کې د برېښنا ډېره ستونزه ده. او بله دا د غلام خان د ترانزیت موضوع تر ډېره وخته تر اوسه دغه ترانزیت شوی نه دی او تر اوسه تجاران دې ته زړه نه ښه کوي ځکه معلومات یې نه کېږي. هر کله چې مثلا که ترخم یا دورې کول هغه ترانزیت لاره ده خو تر اوسه د خوست بار بار پرانیستی کېږي بار بار ویل کېږي د بېلابېلو حکومتونو یا دولتونو له لورې چې دغه لاره به ترانزیت کېږي. په خوست کې ډېر مناسب ځای دی ځکه دلته ځمکه هم ډېره ده او که تجارانو وغواړي نو ډېره ښه پانګونه هم کېږي. لکه تاسو چې یادورې وکړه چې خوست په دې وروستیو کې د پانګونې په مرکز بدل شوی دی خو هغه پانګونه او یا هغه څه چې وو هغه یوازې تر مرکز محدود دي. د خوست ښار اړوند هغه چارې ترسره کېږي ځکه خوست ښار کې یوازې موږ برېښنا لرو. موږ تر اوسه دلته یو صنعتي پارک دی تقریبا کلونه کلونه وخت کېږي چې هغه هم نه دی فعال شوی. کار یې یوه میاشتې کار روان وي بیا شپږ میاشتې یو کال کار ودرېدلی وي. یوه ستونزه دا ده چې تجاران دې ته زړه نه ښه کوي چې تر اوسه د غلام خان لاره ترانزیت نه ده او په دې ډول تجاران یا د پاکستان سره تجارت کوي. که د غلام خان لارې د ترانزیت موضوع حل شي زما فکر ډېر تجاران به دې ته زړه ښه کړي چې د غلام خان لارې په اوږدو کې یا غلام خان ته نږدې په دغه سیمو کې دا ډول سړې خونې جوړې کړي. که کله لار بندېږي د دوی لپاره به ستونزه نه وي. هغه موټر چې بار شوی دی او پاکستان ته انتقالېږي دوی کولی شي هغه سبزیجات یا مېوې هماغه سړو خونو ته انتقال کړي. یوه عمده لامل یې ښایي دا وي چې تجاران زړه نه ښه کوي چې دغه لاره ترانزیت نه ده او معلومات یې نه کېږي چې کله به مالونه له دې څخه انتقالېږي او کله به نه انتقالېږي.
پخوا ډېر کلونه مخکې زما یاد دي چې د خوست له لارې به همدغه د افغانستان میوې مخصوصا د منی په فصل کې میرانشاه ته تلې یا به د غلام خان بندر یا نور هلته خو لارې ډېرې دي دا به تلې میرانشاه او نورو سیمو ته. هغه سنتي دودیزې لارې اوس بندې دي؟
او پخوا سنتي او دودیزې لارې چې پخوا وې هغه اوس ځکه بندې دي چې دلته په خوست کې یوازینۍ سیمه چې هلته ځان تار نشته هغه د ځې میدان سیمه ده خو هلته بیا موږ دغه ډول لارې نه لرو. نور په ټولو لارو اوس ځکه تړل شوي ده چې دلته ځان سیم غځول شوی ده. یوازې د غلام خان لاره خلاصه ده چې تجاران کولی شي له همدې لارو تګ راتګ وکړي یا موټر هغې خواته او یا دې خواته واړوي. پخوا داسې ډېرې فرعي لارې وې چې تجارانو به د هغې لارو څخه استفاده کوله او د پاکستان سره به تجارت کوو. خو اوس اغزن تار غځېدلی ده داسې کومه بله لار نشته چې د خوست او پاکستان ترمنځ تجارت وشي او یا د موټر لیږد را لیږد وشي.
کور مو ودان ګران صاحب. غازی خیل صاحب بیا هم را سره شته په اړیکه کې دی. غازی خیل صاحب تاسو زما مخکینۍ پوښتنه فکر کوم وانه ورېده په دې خاطر چې زمونږ اړیکه پرې شوې وه. یو اوریدونکي دلته پوښتنه وکړه ښایي هغه برخه تاسو اوریدلې وي چې ولې په افغانستان کې لکه څنګه چې په پاکستان کې حکومت او سوداګر پانګونه کوي سړی خونې جوړوي او مرکزونه جوړوي د محصولاتو د ساتنې لپاره ولې په افغانستان کې دولت او سوداګر دا کار نه کوي یا نشي کولای؟ علت څه دی ستاسو په نظر؟
خبره دسته چې د افغانستان او د پاکستان خو ډیر زیات توپیر دی. دا خو د مقایسې وړ نه دی. هلته خو ثبات دی امنیت دی او د هغوی اقتصاد او زموږ اقتصاد ډیر فرق لري. او بله دلته هم ډیر کار شوی دی خو موږ خو ډیره اتکا پخوا په یو ایس آی ډی باندې وه. هغوی یو څه جوړې کړي دي خو هغه اکتفا نه کوي. هغه دومره نه دي. شخصي هم یو څه جوړې شوي دي خو دومره نه دي جوړې شوي. او یا که شوي دي د سوداګرو نه یا کم کسان چې میوه هلته ساتي د هغو نه پیسې ډېرې زیاتې اخلي. هغه دو نه دي چې د هغو وسه ورته نه کېږي. یار کس دومره دغه نه لري وسه نه لري. نو هلته خو چې دی په پاکستان کې هلته خو حکومت هم سبسایډي ورکوي او خپل سوداګر هم دغه دي. دلته خو موسمي دغه دي زمونږ خو ډېر دغه نشته دی. یو دا تازه میوې دي او دا سبزیانې دي. او ما وویلې پخوا چې زمونږ پخوانی مارکیټ او چې ډېره اتکام ده هغه په پاکستان باندې ده. نو زمونږ دغه هغه میوه چې ده ډېره دلته ځي. دا پاکستان
غازی خیل صاحب موږ ستاسو خبرې نه اورو. تقریبا فکر کوم انټرنیټ ډیر کمزوری دی. کوملګ موقعیت ته تغیر ورکي کې دی شي چې یو څه کیفیت خشي دی انټرنیټ. غزه خل سپ غاګوري فکر کوم چې لغازی خیل صاحب سره بیا هم زمونږ اړیکه شته. غازی خیل صاحب غاغوري مهرباني وکړئ غږ مو خن راځي غږ مو ناراضي. غازی خیل صاحب مونږ تاسو خبرې تقریبا ناورو. خیر دی اوبل اوریدونکي غږ راغلی دی ازادي راډیو د اتومات سبتون کی ماشین ته خپل غږ راستولی. دوی هم اورو چې ګورو دوی څه وایي.
سلام علیکم کلی احترامات مومنه جان هم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ څخه دغه لار چې بند سوی ده دغه د تاریخ باره کې معلومات سره شریک کوم. خلکو ته ډېر سخت روان دي د هاخوا په شان له خاص زموږ په ولسوالۍ کې خاص دغه نه دی راغلی چې د هاخوا سره اوړي بای چونکن لوړوالی دی اوس خو نه دی تللی د دې خوا په شان کې چې دوری اوړي وروره انار ولاړ دي خرابېږي وروره دلته خلک د ستونزو سره مخ دي چې څوک یې نه رانیسي نه څوک غواړي خپل بازارو ته چې خپل مصرف نه جوړوي موږ به ټولو خاصده بله ورزو ده چې دا لارې لس او خلک خپل خوښ کاروبار وکړي. مننه کور ودان.
د ازادي راډیو یو اوریدونکی و چې خپل نظر یې څرګنداوه. لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه زمونږ پر فیسبوک باندې د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم یو شمیر اوریدونکو تبصری کړي دي. کامنټونه یې ځینې دلته کوشش کوو چې راوایې خلو ځینې چشته. یو اوریدونکی ABLFZD د لیکلي چې باید له پاکستان سره ټول اړیکې که تجارتي دي که ترانزیتي دي که سیاسي دي مذهبي او کلتوري هر څه باید ورسره قطع شي. ساحل خوستی لیکلي دي دا چې څه وخت لارې باندې دي په عموم کې عرضه او تقاضا نشته. دلته هغه توکي چې له پاکستان څخه راتلل نسبتا نرخونه پورته شوي او هغه چې پاکستان ته تلل نرخونه یې ښکته شوي ځکه تر ټولو لنډه لاره چې موږ یې لرو هغه پاکستان ته ده. وسلام. رضوان الله ازهر لیکي شیان چې څومره ارزانه شي خوند کوي خو عموم کې بازار لوړ دی. پاکستان کې رومیان کیلو په 800 روپۍ باندې خرڅیږي. افغان صاحب هم لیکلي چې جنوبي پښتونخوا کوټه کې یو کیلو رومیان په 450 روپۍ خرڅیږي. اسدالله احساس لیکي تر څو به د نورو د تولیداتو په تمه ناست یو باید داخلي تولید باندې کار وشي. او بل اوریدونکي ابو حنزله لیکلي په کومو خبرو چې موافقه وشي هغه څوک ځینې همکاران یا ځینې خلک دي چې پیغامونه چې لیکي د هرې کلمې ترمنځ یو ټکی ږدي چې هغه موږ نشو لوستلی. نو درنو اوریدونکو بخښي چې ستاسو دا متن د لوستو وړ نه دی. بل اوریدونکي پیغامونه زیات دي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې نومان صاحبزاده لیکلي چې نومان یم له خوست نه. لومړی دا چې په افغانستان کې غربت سپه مخ پر بره روانه ده. ورسره په څنګ کې د نرخونو او بیو لوړوالی وخت په وخت رامنځته کیږي چې د طالبانو چارواکي په مهار کولو کې پاتې راغلي دي ځکه چې کوم وخت نرخونه لوړ شي بیا تاجر ته خدای ورکړي چې په کوم اندازه یې خرڅوي د پښتنې بیا څوک نشته. په بې وزګاره ولس د ګاز اولیه خوړو موادو تیلو بیې بې حده زیاتې شوي چې د ولس له توان څخه بهر دي. غازی خیل صاحب د دې اوریدونکو پیغامونه خو تاسو واوریدل. دوی وایي چې یو شکایت دا دی چې د نرخونو کنټرول نه کیږي په افغانستان کې. د نرخونو کنټرول نه کیږي په دې خاطر چې یو میکانیزم نشته د دې لپاره نه دی رامنځته شوی. په مجموع کې په افغانستان کې له تیر نظام څخه هم همدا مشکل و چې هلته د بازار مارکیټ و او هیچ چاته نه شوی ویلی چې ولې د دې ځانګړي توکي بیا لوړه ده. په دې خاطر چې په آزاد بازار کې خوانده خبره ده چې بس کی اخلي وای خلک کی ناخلي لاړ شبل ځای واخله. دا د آزاد بازار یو خاصه ده په عامه اصطلاح کې تشریح کوو. نو اوس تر اوسه پورې هغه میکانیزم پر ځای پاتې دی او که د طالبانو حکومت د بایو د کنټرول لپاره ځانګړي میکانیزمونه لري؟
اصلا د بازار اقتصاد چې دی هغې کې داسې نه وي چې ته حکومت مسؤلیت دا دی چې په اولیه موادو کې لکه وړه شو، تیل شو، ګاز شو، غوړي شو، په دغو کې حکومت خپله سرمایه ګذاري کوي، تشبث کوي، مداخله کوي، رقابت کوي آزاد بازار کې، او تیلو کې فرضاً هغه به یې راټیټېږي. ولې په نورو شیانو کې چې هغه لکه کمپیوټر شو یا موټر شو یا بل شی شو، په هغه کې رقابت حکومت نه کوي. هغه نو عرضه او تقاضا ده چې څومره ورته عرضه زیاتېږي هغومره به یې ټیټېږي. نو هغه بیل دغه دی، اوس هم هماغه دغه دی، خو دلته خو نرخونه دوی کنټرولوي، ناحیې کنټرولوي، ښاروالۍ کنټرولوي، خو دا ډېر امکان نه لري. که نه دوی باید یو شی وکړي، اوس خو مونږ ډېر دغه چې دی لکه فرضاً تېرو وخت کې به مونږ ډېر اتقا په پاکستان وه، د اوړه به دغه ځای نه ډېر راتلل، لوبیا دا شیان، اوس خو دا د مرکزي آسیا نه ډېر راځي. که نه یوازې زمونږ ستونزه دا ده چې پاکستان زمونږ د مارکیټ دی، د تازه میوې، وچې میوې، دغو شیانو لپاره چې دا اوس دلته موسم را رسېدلې دی، فرضاً انار دي، دا پیاز دي، رومیان دي، دا شیان رسېدلي دي، وخت دی، هلته لارې بندې دي، نو ځکه دواړه خواته تجاران متضرر کړي دي، بالخصوص افغان سوداګر ډېر زیات. نو دغه هغه مشکل دی. نو د نرخ د کنټرول خبره دا ده چې دلته خو کابل کې خو دا شی کنټرولېږي، په نورو ولایاتو کې ممکن یو څه وشي، د پخوا په پرتله باندې ښه والی پکې راغلی دی، خو که حکومت مداخله وکړي په دغه اولیه موادو کې، تیلو کې، بورې کې، وړو کې، دې شیانو کې، نو بیا بیخي دا کنټرولېږي او ډېر به کنټرول شي. خو تر اوسه پورې داسې حکومت هماغسې دغه نه دی، که نه چې خپل د تیلو پمپونه هر ځای کې، په لویو لارو کې، په نورو ځای کې، یا وړو کې داسې مغازي ولري، یا د ګازو مواد نفتي تجارت وزارت خپله مداخله وکړي، غرفې جوړې کړي او خلکو ته ګاز ورکړي، نو هغه کې بیا رقابت رامنځته کېږي، د رقابت په نتیجه کې بیا نرخونه ټیټېږي.
مننه غازی خیل صاحب. وروسته به تاسو بیا دا هم ووایاست چې آیا مقصد ستاسو هماغه دی چې لکه پخوا په پخوانیو دولتونو کې له د مجاهدینو نه مخکې د افغانستان ټول پخواني دولتونه چې وو په دوی کې په تیلو باندې انحصار و، د تیل د دولت په انحصار کې و، ځینې نور شیان هم و چې هغه د دولت په انحصار کې و، تاسو مقصد هماغه دی چې هماسې دولتونه یا د اوسني واکمن په انحصار ولګوي په ځینو شیانو باندې؟ البته دې ته به د خپرونې په دوام کې وروسته ځواب راکړي. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خپرونه ده.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام.
او مننه روغ شری مننه تم. سلامونه وایم تکل صاحب محترمه، محمد ابي احمدي مالبات بغلان تاسو ته تماس کې محترم
احمدي صاحب. خراغ لاس خبرونه ته مهرباني وکي، څومره وړي خبرونه ته
روغ شری تکل صاحب. موږ دغه ترانزیت لار ده پاکستان افغانستان، نو مننه شي خبرې وکړه تکل صاحب. نو دغه ټول نړۍ سره تقریبا څه ګاونډي ملکونه څه لري، یعنی د شوای د لزونې تقریبا هغه سیستم د شي منظم، یعنی د شي کوم مشکل راځي، مثلا د نږدې مملکتونو لکه د موتا د ګاونډیان، نو بیا هغه تجارت د شي آزادي، یعنی تقریبا په هر کیسه تجارت خپل کار کوي، نو سیاست خپل کار کوي. نو په دغه اړه شو ګورو د شي موږ زیاتره وخت کې ډیر به ملي تکل صاحب محترمه پښه غواړو، یعنی پاکستان ډیر پرانه کوي، یعنی تقریبا چې بیا دی باندې فشار راځي، مثلا موږ ته فشار جوړي یا ولار باندې دوی دغه لار باندې د ډېر نامشتو کار ده تقریبا. نو چې په هر کیسه یو څه پیدا کیږي، یعنی دا یو مال وګړي خرابي، یعنی ترکاریبات یا مثلا چې لاندې شي، یعنی تقریبا دغه میوي مثلا دا حضور خرابيږي، دغه موټرونه چې تر وګړي ګاډي چې دغه هم د اخچالو نن لري، نو په ټوله کې شو ګورو مقصد بار کړی وړي یو خاطر لږه خو دې خرابي. نو په دغه کله باید دوی خاص یو نظر ولري تقریبا د ګمنډي ټوب غاړي او پزا غاړي، یعنی موږ تاسو سره بدي اقرب بي دغه آزاد وساتي، دغه آزاد تاشویر نه ویل شي آزاد بازار، یعنی بازار اشتها هم باید تجارت هم آزادي. نو بدي اقرب شي ګوره دا وخت سن دي، یعنی تقریبا تجاران د ډیر غټ توان وخت ټول عمر وخت، یعنی تقریبا موږ سره شل طل ګور د ما پیادي د غیر توان او غیر لار باندې، نو دغه اقرب باندې یو خاص نظر ولري لکه مخ مشوي دي. نو حکومت هم کوشش کوي ورته ایش برور باید موږ سره آزاد په ذات شي ولري، چې نه لري بیا بل بدیل لري باید موږ ولټو، یعنی دا چې هر وخت دا چې خبره دی شي کوي موږ کسي باید نه، نو باید چې یو کار وشي دوی تم ګټي موږ تم ګټي ته جاتم تا وني دوی تجارت تم تا وني موږ ته خپل باندې باید خاص یو توجه ولري، او کله چې دوی سره کینیم باید ورته وایي چې نور به دا خبره به شاته کړو، نور به سم کار کوو. نو په دا خپل باندې یو هغه وخت چې احمد اکبر صاحب سره ما په نظر شو
مننه فکر کوم چې په ټولو خبرو کې چې له پاکستانی لوري سره شوی دی په دې برخه کې په وار وار خبرې شوی، تضمینونه ترې اخیستل شوی، مګر کله چې جګړه راشي یا کله چې مخالفت راشي دا هر څه بیرته صفر ته راشي. مننه له تاسو نه احمد صاحب، لتاسو مننه. سوال لري له زموږ له متخصصانو کارپوهانو نه
او خامہ خا سوال رو تک صاحب جمانہ دادا شاید سے منگل کل پورے دسے دوسرا دگا سے لو بے کو یعنی مقصد شاید میں منو سے منگل کم گزرا کرو سے منگا سنتائی راشی یعنی تقریبا آسان کی راشی جی منگا تجارت کے یعنی دو تجارت کے آسان راشی نہ دیکھو یہ وقت مخ مشکل وقت توان دا سارا سر توان دا نہ دیکھا توان بٹول تاثیر کے کون بازاروں بنے افغانستان تاثیر کی یعنی تجارت پاچی پہ مال جنس بنے اچھی جنس دیا خلق سے آخری تمام یہ تک صاحب مختلف
کور مو ودان سلامت وسی. یو بل اوریدونکو هم لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر اغلاست.
حمید الله هم له هلمند ولایت نه اړیکه نیولې ده. زما نظر هم د پاکستان پر برابر ده چې موږ ولې یو بل لار نه پیدا کوو چې مثلا همیشه موږ له پاکستان سره پستون ځو کی ګری یو کډ واټه کان وسی زموږ لار په میاستو باندې زموږ انځرو شان میوي ټول د پاکستان لار انتقالېږي. ولی موږ بدیل لار نه ورته پیدا کوو؟ ولی پر بل لار باندې کار نه کوو؟ وسی بل هیواد ته ولاړ سي، بل هیواد سره موږ تجارت همیشه د شل کاله د 15 شل کاله زموږ کیږي. مثلا همیشه موږ لس ټکان په حساب وسی، خو همیشه لار دې په هغه سات کې د ستلار پر موږ باندې باندې کې. ولی بدیل لار نه ورته پیدا کیږي؟ زموږ حکومت څخه دا په جدي دا غوښتنه ده چې یو بل لار پیدا کی په هوایي دالیز په هر څو مصارف سي کیږي. خو مثلا هغه به هغه مصارف بل واریخ به بیا سړی ته تاوان نه کوي. همیشه په دې تاوانو کې موږ ټول ملت ورسره شریکان یو، ډیر سخت تاوان د زموږ د ملت لپاره تجاران خلاصه کوي.
حمید الله خان، که ته حکومت یې مثلا ستاله ربط شیوی، ته څنګه د حل لار ورته پیدا کوي؟ دا اوس فرض کړه چې ته د سوداګرۍ وزیر شوې یا ته مثلا د بهرنیو چارو وزیر شولې د افغانستان، څه به وکې؟ څنګه حل کوي؟
زما خو داسې حل کوم چې زله یو بل داسې گاونډي سره لار جوړ کړم چې مثلا نوري دنیا ته زموږ شان دا غیر لارې څخه نوري دنیا ته ولاړ شي. موږ یو بل لار نه لرو چې مثلا له چین سره مثلا یو روابط ولرو، مثلا اړیکې سمې کور سره د چین لارې نور هیوادو ته ولېږو، یا مثلا تاجکستان د ترکمنستان د هرې لارې څخه کیږي چې د پاکستان لارې باید بلې لارې ته واړو. په دې خاطر چې هغه که ارڅونه له موږ سره ارڅ جنجال وکړي خو لار نه پرا بندي، مثلا د غره کند پاکستان پر کم چلن نه را سره کوي، چې لکه کشنیا لکسر مسیم جنجال یې موږ دلته کپه د افغانستان په هر ځای کې موږ یو جنجال ورسره وکړو، دی په غوړ په غسد کې لار پر باندې کې دا د لار باندې دل باندې سره له دې چې د تم تاوان رسیږي، خو موږ تاوان ډیر ده. په دې خاطر چې هغه به شاید چې نور هوادو سره کار کوي، چې هغه مثلا موږ ته دغه ضرورت نه لري لکه موږ چې ضرورت ورته لرو.
مننه کور مو ودان حمید الله خان. ګران صاحب، ستاسو خبرې به واورو. د دوو اوریدونکو پوښتنې وي. لومړی احمدی صاحب وایي چې باید څه وشي، یو لاره خو باید ورته یو حل لاره باید ورته وسنجول شي. او بیا حمید الله خان هم تقریبا عین خبره کوي چې ولې یو بدیل لاره افغانستان نشي ورته پیدا کولای. مهرباني ګران صاحب.
ډېر مننه تکال صاحب. تقریبا د لاس کال موږ همدا نارې وهو چې د ناروغانو په برخه کې، د وچو او تازه میوو په برخه کې، په شمېر نورو برخو کې، ولې موږ په پاکستان تکیه کوو؟ ولې یوه حل لاره دې ته نه پیدا کیږي؟ ولې سوداګري د سیاست ښکار کیږي؟ دغه مسایل په وار وار موږ مطرح کړي دي، هغه که له دولت سره دي، هغه که د رسنیو له لارې دي. موږ هغه خپل مسؤلیت ادا کړی دی، خو دا چې ولې نه کیږي زموږ ستونزه دا ده چې موږ یوازې په هغه څه باندې تمرکز کوو چې زموږ په مخ کې وي. نور هغه عوامل چې له دې څخه وروسته په ولایت باندې په کومه برخه کې تاثیر لرلی شي، په دولت باندې په کومه برخه کې تاثیر لرلی شي، هغې برخو ته مو پام نه وي. مثلا موږ تل دا انتقاد کوو چې موږ هغسې باید وکړو له پاکستان سره، یا دغسې وکړو. په داسې حال کې چې موږ په شپو شپو په تورخم کې دې ته منتظر وو چې خپل ناروغان مو پاکستان ته یوسو او هلته یې درملنه وکړو. موږ دا انتقاد کوو چې له پاکستان سره باید لارې وتړل شي، خو موږ په ورځو ورځو او پشپوش په موټر تجارت او داسې نور شیان چې له پاکستان ته زموږ څخه انتقالېږي او یوازې چې پاکستان ته ځي نو هغې ته منتظر وو، هغه په لاره کې خرابېږي. د پاکستاني حکومت لورې بد چلند او هغه ناخوالې چې زموږ افغان سوداګري ویني او یا په ناروغانې ویني او څه ډول چلند چې له دوی سره کېږي، موږ په ټولنیزو رسنیو کې تعقیبوو. خو موږ تر اوسه پورې کوم داسې مجهز روغتون نه لرو چې د ناروغانو درملنه دې دلته وشي. موږ د لکه وړاندې مې چې یادوري کوله د وچ او تازه میوو د ساتنې لپاره یخچالونه نه لرو یا سړې خونې نه لرو. نه پوهېږم ستونزه به چېرته وي. تر اوسه نه د دولت په کچه دې ته رسیدګي شوې ده او نه سوداګر په خپلو کې سره ناست دي چې دې ته خو باید یوه حل لاره پیدا شي. د هوایي دلیزونو خبره اورېدونکي وکړه، زما فکر دا به یو څه اسانه هم وي او په دې وروستیو کې فکر کوم کوم یو شرکت هم دې ته امادګي ښودلې ده، تر څو دولت ورته ویلي دي چې تاسې د تجارت لپاره باید تیاری وپلورئ. زما فکر له نورو هېوادونو سره د هوایي دالیز له لارې د تجارت یو سبب به دا هم وي چې د هوایي دالیز یو څه په لوړ قیمت باندې تمامېږي. ښایي د تازه میوو او یا د سبزیجاتو په برخه کې که موږ نور هېوادونو ته د هوایي دلیزونو له لارې انتقالوو نو یو څه ستونزمنه اوسېږي او بیا به یې ریټ زیات وي او په هغه ریټ به فکر نه کوم چې هغه خلک به دې ته زړښت کړي چې موږ تازه میوه واخلي او یا هم نور څه واخلي. نو له دې سببه تر اوسه کومه حل لاره نه ده پیدا. په وار وار موږ ویلي چې موږ که د پاکستان له محتجۍ ځان خلاصوو د داسې مجهز روغتونونه باید ولرو چې زموږ ناروغان دې ته محتاج نه شي چې پېښور ته د نورو ډاکترانو لپاره ورشي. موږ که په تجارتي برخه کې له پاکستان ځان خلاصوو نو په داسې بدیلو لارو باندې باید فکر وشي چې هم اسانه وي او هم د موږ پر ځان باندې بسیا وي. خدا بدتر یو څه وخته سخته په دې واوسېږي چې تر اوسه هم په هېواد کې له تجارانو سره ښایي هغه ډول ډاډ موجود نه وي که دوی دلته پانګونه کوي، د دوی پانګې او سرمایې ته به زیان نه رسېږي او یا هم ښایي نور ډېر داسې لاملونه وي په افغانستان کې چې تجارانو دې ته زړه نه دی ښه کړی چې په دغه برخه کې پانګونه وکړي او یا هم زموږ متخصصه ډله یا ډاکتران چې دغه برخه کې د دوی توجه ټوله اوس وخت کې په دې ده چې څه ډول کور جوړ کړم، څه ډول موټر واخلم، څه ډول نور شیان واخلم. خو د مجهز روغتون د جوړولو په وخت کې کار نه دی کړی. دغه نه یوازې دولت ته ورګرځي، پانګوالو ته ورګرځي، ډاکترانو ته ورګرځي، متخصصینو ته ورګرځي چې په دغه باندې برخه کې باید غور وشي. خو د دولت مسؤلیت دا ده چې دوی ته باید د دوی د پانګې د ساتنې او په دغه برخه کې د پوره پوره همکارۍ د امنیت ډاډ ورکړل شي.
ډېره مننه ګران صاحب. خبرونه تر پایه پورې څو دقیقې پاتې دي چې کوشش کوو د مسایل سره راون غاړو او یوې حل لارې ته ورسیږو. غازی خیل صاحب، دا لارې په خو هم بندې شوې دي، یعنی دا لومړی ځل نه دی، ولې فکر کوئ چې څومره دا لارې خو دې نه تیریږو چې ولې بندېږي؟ ځکه چې وخت خبرونې کم دی، خو د افغانستان اقتصاد ته دغه ځل د دې لارو بندېدل او بیا پخوا تر دې دوامداره دا د افغانستان اقتصاد ته څومره تاوان لري؟ مخکې یادونه وشوه چې د پاکستان اقتصاد تر ډېره په ځان بسیا دی او یوازې افغانستان ته نه بلکې لس نورې لارې لري او سمندر ته هم لاره خلاصه ده، خو د افغانستان لاره تر ډیره په پاکستان تیریږي. نو دا د افغانستان اقتصاد ته څومره اساسي ضربه ورکوي؟ لطفا دا پوښتنو ته که لنډ لنډ ځوابونه راکړئ چې د خبرونې تر پایه څو پوښتنې پاتې دي دا ټولې ځواب کړو. مهرباني وکړئ.
خبره دا ده چې د افغانستان اقتصاد ته ضربه رسېږي نشته دی، خو حل لارې څه ده؟ موږ حل لارې لرو که نه؟ موږ په کومه پیړۍ کې ژوند کوو؟ په داسې ستونزه به په دنیا کې نه وي چې هغه دې د حل لاره ونه لري. ما وویلې چې موږ خو یوازنی هېواد چې هغه پاکستان دی چې د دې لارې موږ نورو دنیا ته خپل صادرات کوو. نو هوا د لارې خو ډېر قیمته موږ ته راځي، حکومت سبسایډي ورکوي، ډېر امکان نه لري. خو راځو دې ته چې اوس موږ څه کول پکار دي. موږ ته حکومت ته خصوصي سکتور ته حکومتونه مسؤلیت لري چې هغه فرضاً سوداګرو ته ووایي چې تا نه زه 5 کاله یا 2 کاله یا 3 کاله تا نه زه محصول نه اخلمه ده ته ځمکه ورکړي او دی د انارو یو هغه جوړکي فابریکه جوړکي ځکه د امریکا 350 میلیونه نفوس دی هغومره انرژي هلته نه استعمالیږي لکه د افغانستان 40 میلیونه خلک څومره انرژي اخلي نو د یو دپاره د رومیانو دپاره د روپ یو فابریکه جوړکي حکومت ورته وایي چې زه تا نه دومره کلو لپاره ماشول نه اخلم تشویق شي دا خلک دا اوس زمونږ سوداګر چې دي د کال 2 میلیارده ډالر پاکستان کې دوی هغه ورکوي د ټکس ورکوي په ترکیه کې په دوبۍ په منځنۍ اسیا کې په ډېرو ځای کې شته خو دلته کومې ستونزې چې هغوی دلته پانګونه نه کوي په دې کې دوی پاتې راغلي دي ولې داسې دي که نه یعنی حتی ته کولای شي چې مریضان ته اے آی باندې اوس په آرټیفیشل انټلیجنس سره ته د نورو دنیا ډاکټرانو سره آنلاین مریض ته کولای شي هغه نسخه لیکلی شي دلته ورته دمل اخیستلی شي نن نه باید د دې نه راوځي چې په 1 پیړۍ کې ژوند کوو دا د اے آی نړۍ ده په دې کې هر څه امکان لري دا خو نه ده چې موږ وایو چې یاره موږ سمندر ته ډېر هېوادونه دي چې هغه سمندر ته لاره نه لري هغه په نورو منځنۍ اسیا کې دغه هېوادونه دي تاجکستان دی چې په نورو هېوادونو باندې متکي دي او د نورو هېوادونو د خوب موږ که چیر په دې چې یو څه نه چیر شو سوداګرو ته اسانتیا برابر کړو زه باور لرم دا ستونزې حل کیږي زمونږ میوه کا مڼه دي کا انار دي کا انګور دي دیو او دلته د جوسونو فابریکې جوړې شي حتی د شیدو فابریکه موږ دلته وسپېږو
کوم ودان ګران صاحب د سیاست او سوداګرۍ بیلول تاسو مخ کې یادونه وکړه دا څومره ممکنه ده کلاند جواب راکړئ لطفا
سیاست او سوداګرۍ بیلول فکر په اوسنیو حالاتو کې باید سخته په دې اوسېږي چې مقابل لوری په یو هېواد باندې د فشار اچولو لپاره تبن مردوا چارې نه سره بیلوي نو د فشار لپاره د دې څخه استفاده کېږي خو تر څو چې دې ته ځانګړی میکانیزم جوړ نه شي چې سیاست بیل لوبې بیل او یا هم د درک بیل شي نو دا به ډېر وخت اړتیا ولري دا کوم متخصصینو ته اړتیا ولري دا به خلکو ته اړتیا ولري چې په دغه برخه کې پورا پوه ولري او حل لري ور معلوم وي ما فکر کوم چې نه وخت په دغه سره یو څه سخت وي د کوم مقابل طرف د فشار ورکولو لپاره له تجارتي مسایل څخه استفاده کیږي تر څو په سیاست کې لوبه وګرځي
او فکر کوي چې له دواړو خوا او هم د افغانستان له خوا او هم د پاکستان له خوا په دې برخه کې اراده شته د دې ستونزې د حل لپاره او که اما غسی چې مخکې یادونه وشوله یوازې دواړه لوري سیاست کوي
تر اوسه دا کومه چاره نشته خو کتجران په خپل په دغه برخه کې په دواړو دولتونو باندې کده غي خو تجاران دي چې افغانستان ته تجارت کوي او کده دی خو دي په دواړو لورو باندې کې فشار راوړل شي چې سیاسي چارې یا سیاسي مسائل بیل او زموږ تجارت بیل دی تاسو باید یو قلم په سیاست کې تجارت ورګړ نه کړی یو حل لارې هم دا د نوري حل لارې ما فکر نشته تر اوسه دوی هغه افغانستان او پاکستان د همدا په تجارت لارې باندې سیاست کې به بل باندې فشار وایي
مننه او غازی خیل صاحب نوري حل لارې هم شته بیل دغې نه چې ګران صاحب یادونه وکړه
ورا د چې دا چې هر څه حل لري شته فرضاً اوس خو د فتن ک دوی کوشش وکي او د افغانستان حکومت البته د ملګرو ملتو لري د نړیوال بانک لري سارک سازمان د خوانه د ایکو له خوانه د سیو کمیټه هغه نه فایش شي چې زمونږ تجارت دا باید آزاد وي سیاست ته او زمونږ تجارت اقتصاد ته د سیاست قرباني نشي اوس د فتن مریضان دی الته یا زمونږ لاري ولاړي دي اخو دا غوي لاري ولاړي دي یا کډوال راځي لاری باید خلاص شي او درېمګړی باید په دې کې مداخله وکړي خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ په دې 15 کلو کې چې کله پاکستان سره مشکل جوړ شوی دی پاکستان ته د پاکستان نه شکایت کړی دی موږ درېمګړي ته خاص نه دی کړی دی درېمګړي مرسته نه ده غوښتي او دې کې دا سازمانونه جوړ شوي څه دپاره دي که دا سارک وي که دا ایکو ده که دا یو این دی دا سازمانونه خو د دې دپاره یا اسلامي کانفرانس دی دې دپاره چې د هېوادونو ترمنځ کوم مشکل دا پیدا کړي چې هغه سیاسي وي هغه نظامي وي هغه اقتصادي تجارتي وي چې هغه سره حل کړي نو اوس پورې دوی ته زه نه پوهېږم چې افغانستان به شکایت کړی ویلي به وي پاکستان خو ضرورت دومره نه لري لکه څومره چې افغانستان لري نو دغه سازمانو ته باید مراجعه وشي او فوراً دغه لارې باید خلاصې شي هم د مریضانو په مخ باندې هم د تجارت په مخ باندې
ډېره زیاته مننه او که یوې وروستۍ پوښتنې ته هم ځواب راکوي غازی خیل صاحب چې د افغانستان اتکا به کله په پاکستان پای ته ورسیږي پای ته رسیږي که نه یو دقیقه کې جواب راکړئ لطفا.
بالکل بالکل پای ته رسیدي چې افغانستان تشویقي تجارت تشویقي تجارت اسانتیاوي برابر کړي، مالیات ورته معاف کړي، دلته په کور دننه فابریکې جوړې کړي. دا اتکا خو په دنیا کې هیڅ هیواد د سینه دی چې هغه دې په بل هیواد متکی نه وي، هغه دې خودکفا وي. امریکا هم تاسو ګورئ د چین نه د اروپا نه صادرات واردات کیږي، داسې به نه وي چې تجارت به نه وي. موږ به اتکا خو دغه اتکا باید راکمه شي، په کور دننه باید صادرات زیات شي، په کور دننه باید تولید زیات شي، او تولید لپاره خام مواد باید د کومو لارو نه راوړل شي. د دې باید فکر وشي او دغه باندې سنجش پکار دی، دا د حکومتونو کار دی او دا کیږي. دا د سینه د چیرې امکان نه لري، خو متاسفانه چې تر اوسه په دې برخه کې ډېر سنجش.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوریده. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانو د اقتصادي چارو شنونکی وحید الله غازی خیل او همدارس ځوان فعال عبد الله ګران، د اقتصادي چارو یو بل متخصص نواب امیرزی هم څو شیبې را سره و، خو وروسته زمونږ اړیکه د تخنیکی ستونزو له کبله له دوی سره پرې شوله. د خبرونې موضوع دا و چې ولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو جګړو پر مهال د افغانستان ټولې ترانزیتي لارې بندې شوې او له دې سره خلک له ستونزو سره مخامخ شول. زه احمد تکل له تاسو سره خدای پاماني کوم او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي راډیو پاتې خبرونې واورئ.